په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو په هرات کې په سلګونو کسانو چې خزي هم پکې وینن یک شنبه په دې ولایت کې پر شیعاګانو د ورستي بریدو قربانیانو د خخول په محل پر شیعاګانو د بریدونو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د عالمانو د شورای و غړي حسین اعظمي د اژانس ته وویل د هرات په جبرائیل خارګوټي کې د یو شمېر قربانیانو د خخول په محل یو شمېر خزینه مترزانو مړې دي وي قاتلانه او موږ امنیت غواړو شعارونه ورکول. مترزانو همدارنګ غوښتنه کوله چې په هرات کې پر شیعه اقلیت لږه کوي او د بریدونو عامل لاندې عدالت ته راکاږل شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه لرلې ده. اوچا نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې ښیلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضره ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې مکتپو کار د عادلانه حل لارو لپاره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغیزمن شوي دي. د خړونو نړیوال پروګرام د تیرې چهارشنبه پورې ویلو چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ په تیر هغوی چې د عاید سرچینې پر کرنې ولاړ دي ګواښي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه پرون شنبه د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو له 28 کنفرانس سره هم مهاله لښکېلو اړخونو غوښتل چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه د یونما په خبره د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغیز کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شوی او د دسمبر تر 12 نیټې به دوام کوي، د طالبانو د حکومت استازي نه دی بلل شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لوی څارنوال کریم خان په غزه کې په روانه جګړه کې د ښکېلو ټولو اړخونو لخوا د ترسره شوو احتمالي جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې ملاتړ کړی دی. په هغې اعلامیې کې چې د دې محکمې په ویب پاڼه کې خپره شوې، ښاغلي کریم خان ویلي موږ باید وښیو چې قانون هلته د جګړې په لومړیو کرښو کې شته او هغه کولی شي د ټولو ساتنه وکړي. کریم خان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو ورځو کې له اسرایل او د فلسطینیانو له قلمرونو کتنه تر سره کړې ده. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په غزه کې له ورځني اوربند وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم جګړې روانه ده. اسرائیل نن هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړې وروسته له هغې پیل شوې چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې د 2 ورځني اوربند مهلت له پای ته رسیدو وروسته بیا پیل شوې چې د ملکیانو د مرجوبلې د زیاتېدو په باب هم اندېښنې راولاړې کړې دي. ازادي رادیو اوري ولاندې پراپورونو کې به واورئ چې په هرات کې نن په سلګونو کسانو د دوش شیعه عالمانو د خښولو په مراسمو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اقلیت شیعو امنیت پاملرنه زیاته کړي.
دوی د خپل د امنیت د تمینولو لپاره د طالبانو نه وغوښتل چې په دې موجود کې جدي پاملرنه وکړه.
د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر د طالبانو حکومت بیا تورن کړ چې له پاکستان سره ښه همکاري نه کوي. هغه ویلي چې دوی هغه عناصر نور تسلیموي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي. په دې مسلې مو د سیاسي او امنیتي چارو دی او کارپو نظر اخیستی.
پاکستان ملامت هم نه دی، ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي، کمیشن کاری کولې، پردی پروژې زموږ په هیواد کې عملي کولې.
پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو د فشارونو په ترڅ کې یو شمېر افغان ناروغ لرونکي هم شکایت کوي چې له ویزې پرته نه پرېږدي.
زما یو تر زوی وو چې په یو هفته کې شدید تبه او بخار ورته پیدا شوی وو، خو بدبختانه کله چې د تورخم ته رسیږي د دوی توکان او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او خپل ژوند له لاسه ورکوي.
نن د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو وضعیت هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، په هرات کې نن په سلګونو کسانو چې ښځې هم پکې وې، په دې ولایت کې پر شیعهګانو د وروستي برید د قربانیانو د ښخولو په مهال پر شیعهګانو د بریدونو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د راپورونو له مخې د عالمانو د شورای و غړي حسین اعظمي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د هرات په جبرائیل ښارګوټ کې د یو شمېر قربانیانو د ښخولو په مهال یو شمېر ښځینه مترزانو مړې دي، وي قاتلان او موږ امنیت غواړو شعارونه ورکول. مترزانو همدارنګه غوښتنه کوله چې په هرات کې پر شیعه اقلیت لږه کوي او د بریدونو عاملان د عدالت ته راکاږل شي. د راپور له مخې په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکو ویلي چې د تېرې جمعې په ورځ پر دو شیعه عالمانو چې په یو رکشه کې سپاره و د ناپېژنده وسلوالو په برید کې اووه تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی. خو د سیمې اوسیدونکو په دې برید کې د دو شیعه عالمانو په ګډون د شپږو کسانو د وژل کېدو خبره کړې چې دوه یې ښځې ښودل شوي دي. له دې پېښې یوه اونۍ مخکې هم په دې سیمه کې د خادم حسین هدایتي او رجب اخلاقي په نومونو دوه شیعه عالمان هم وژل شوي وو. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول حملو چې شیعهګان پکې په نښه شوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. په هرات کې نن د دغه اعتراضیه لارون په باب به نور له خپل خبریاله واورو چې مخکې مې ورسره خبرې وکړې.
لکه څنګه چې تاسو ګرام کې است، نن یک شنبه د هرات ولایت په ښار کې په د جبرائیل ولسوالۍ اوسېدونکو چې شمېرې زرګونو کسان ترې رسېدل د لارون وکړ. دوی دغه دوه کسانو جسدونه ځان سره انتقالول چې په تېر جمعې په ورځ په دې تورستي پیښه کې ووتل شو. دغه کسان د هرات ولایت د لوی جامع جماعت څخه تر دیارلسم نایي پورې او د جبراهیل شارګوټ پورې دغه جسدونه انتقال کوله او دوی لوفر نري وز. دوی د طالبان حکومت څخه وغوښتل چې هغه پیښې چې د جمعې په ورځ او د تېرې جمعې په ورځ رامنځته شو دغه حملین ونیول شي او د قانون منګول ته وسپاري. همدارنګه دغه کسان د خپل د امنیت د قانون لپاره د طالبان نه وغوښتل چې په دې موجود کې جدي پاملرنه وکړه.
یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې او د غراز یو شمېر نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر دغه کارپوهان د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه انتخابي بولي چې او وایي چې دوی دا غوره بولی چې چا سره مبارزه وکړي او چا سره هم نه. خو یو شمېر نور بیا له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو د حکومت له ولتیا پورته بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي، د القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت ولتیا او اراده ګونګره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې تیر جمعې خپور کړ ویلي، کڅه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې باندې ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداري ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
اتهام هایی که سایر همسایه ها کوم تورونه چې د گاونډیانو په ځنګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپل اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي. بې عدالتي او بیکاری هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضایتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، کنه نو دا یو ډول خبرداري ګڼل کېدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې د افغانستان ملکیانو په تیره بیا د شیعهګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډیر اندېښمن دي، او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څانګې سره چې دوی یې د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم هم وایي چې ترهګرې ډلې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی، او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرې شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وي. دا شبکې فعالې او ژوندۍ دي، خو په افغانستان کې د یو بل قوت ځواک په توګه حضور لري. څو چې طالبانو نوي غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبانو پاکستان ٹی ٹی پی د پاکستان پولې ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپلمنځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نشي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې د ته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا په هوایی برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې د ته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر، او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني ویلي و، دا خبره کړې و چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
مخکې په راپور کې مو هم واورېدل چې په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې د اسلامي دولت ډلې داعش په ګډون یو شمېر ترهګرو ډلو فعالیتونو ته اندېښنه څرګنده شوې. یو هم د ټي ټي پي خبره کېږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي. جان اتزګزي تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې معمولا ګوته دی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته نیول کېږي، د ده په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي، دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوب کوي. په ورته وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم ویلي چې د طالبان حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وګڼي. د پاکستاني چارواکو دغه سرګندونو په اړه مې مخکې د امنیتي او سیاسي چارو لشنونکي احمد خان اندل سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې پاکستاني چارواکي پر افغان طالبانو د تورونو په دغه لړۍ سره چې له یوې مودې راهیسې ډېرې تیزه کړې څه غواړي لاسته راوړي.
پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي کمیشن کاری کولې پردی پروژې زموږ په واد کې امریکا ولې او بیا په مجاهدینو هم دوی جواری وهلې و مجاهدین یو څه کار ټوک افغانستان وران کې خو په طالبانو باندې دوی ډیر فکر کوو فوکس کړو چې نور به د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د مدنونو سره ته د دوی په لاس کې هر څه چې دوی اوټوي هغه طالبان مخکې وړي خو هغه خوبونه دوی په اوبو کې لا وشول اوس چې دوی اقتصاد هم خراب ده امنیتي وضعیت هم خراب ده دوی ډیر په ظالمانه توګه افغان مهاجرین افغان کډوال هم د خپل هیواد ویسل او باسي دا هغه بهاني دي چې دوی د افغانستان جوړښت نه غواړي په افغانستان کې هغه سرتاسري نسبی امنیت چرغله د دې غوښتن کې نه دي او کوشش کوي چې بیا یو ځل په افغانستان کې جګړې راولي. تاسو ګوري چې دوی په تیرو کلونو کې دوی حتی کله چې زه افسرم په ننګرهار کې دوی فرقې راغلي جنگیدلې مستقیما د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي په افغانستان کې افغانان په جګړو سره اخته کړي دي اوس چې دغه خوبونه نشته تومتونه او بوتلونه لګوي په داسې حال کې چې دوی ډېر یو قوي وسوال پوز امنیتي ارګانونه قوي استخبارات قوي پولیس لري د خپل هیواد امنیت او د خلکو امنیت باید وساتي او اغزن سیمه هم د ډیورند په کرګړنه کرخه ته تړلې ده دوی هیڅ نو بهانه نور نشي پیدا کوي د افغانستان پرمختګ نه مني په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي.
اندر صاحب دغه د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې دغه تور پورې کړی دی یا دغه ادعا کړی دی چې طالبان لوب مخته وړي د پاکستان له حکومت سره اشاره هم همغه د په وینا غوانه سره ته چې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده له غزای پر پاکستان بریدونه کوي. دغه تور په تیرو 40 کلونو کې په پخوانی جمهوریت نظام کې د افغانستان چارواکو په کراتو کراتو آتا د هغوی نړیوالو ملاتړو هم پر پاکستان لګولې وو او له پاکستان غوښتي وو چې باید هغه عناصر چې په افغانستان کې جنگي او دوی ورته پناه ورکړي ده باید خپل خاورې وباسي. آیا هغه لوبه بیا تکراریږي او تکرار شوي ده د عمر موده کې؟
زه فکر کوم پاکستان کوشش کوي چې هغه پلانونه چې ستراتیژي چې د افغانستان په اړه درزل په خو هغه بیا هم په مخ بوزي ځکه دوی د هر حکومت سره دښمني کړې ده. مجاهدین د دوی په هیواد کې وو کمپونه وو تمرین ځایونه وو له غجې نه اکمالېدل همداسې طالبان عملته وو خو دوی به حکومت زموږ پخواني حکومتونو ته ویلي چې نه خدای دې نه کړي زه داسې هم نشته اوس چې
یعنی هغه سې همکاري چې باید لازمه وایي له پخواني حکومت سره د پاکستان حکومتونو کړې ده
هیڅ حکومت سره نه کړي او د هیڅ افغان دوست نه کړي د دوی زموږ د جغرافیې دښمنان دي هر حکومت ته بهانې لټوي. اوس چې د افغانستان وضعیت یو څه په کېدو ده د واخان لاره جوړیږي اړیکې سمېږي نور هیوادو سره په کور دننه کې پروژې روانې. تاسو به خبر یاست چې د پاکستان حکومت په زغرده د افغانستان اوسنی حکومت ته ویلو چې د قشتپې پروژه باید ودروي. دوی د افغانستان د پرمختګ سره د امنیت سره دښمنی لري زموږ د خاورې سره دښمنی لري دوی ټول دروغ وایي استخباراتي لوبې مخ بیايي دغه ډلې ټپلې ټولې پاکستان کې جوړ شوي دي دوی استخبارات یې رهبري کوي او کومې حملې چې کوي هغه په پښتني سیمو کې کوي او دوی د پښتنو سره دښمني په مخ بیايي.
د پاکستان د بلوچستان له د اطلاعاتو د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په باب د سیاسي او امنیتي چارو لشنونکي احمد خان اندر سره مرکه
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پاکستاني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د غراز پر هغو افغانانو هم د ویزو شرط لګولې ده چې مخکې به ناروغان د درملنې لپاره له ویزې پرته پاکستان ته وړل. یو شمېر دغه افغان ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته ویلي دوی غواړي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته ولیږي خو له ویزې سره بیا ډېرې ستونزې لري. نور په دې راپور کې
د پاکستان څخه د بی اسنادو افغان کډوالو په زور د ایستلو او دغه هیواد ته د افغانانو پر ننوتلو د محدودیتونو له لګولو وروسته اوس یو شمیر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې توکنونه لري خو له ویزې پرته پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې زرمینې ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د هغې د تروزوی او وراره چې دواړه سخت ناروغان وه د تورخم له دروازې له ټوکن په لاس خو له ویزې پرته د ننوتو اجازه ورنه کړه. هغه وایي چې د ترزوی له دوو ورځو انتظار وروسته په تورخم کې مړ شو.
دغه د ویزې مشکل ډیر جدي ستونزه ده. زما یو ترزوی و چې په یو هفته کې شدید تبه او بخار ورته پیدا شوی و. افغان جاپان شفاخانې په مرسته دوی ته یو مریضي ټوکن ورکړ شوی و او امبولانس و هر څه ورته منظم ورکړ شوی و، خو بدبختانه کله چې د تورخم ته رسیږي د دوی توکن او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او زموږ مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شیزر سمین بیا وایي چې ورور یې د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي لري او وخت په وخت پاکستان ته د درملنې لپاره ځي، خو دا ځل سره له دې چې ټوکن یې درلودو ورته له ویزې پرته له دروازې د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
برادر ما شش هفت سال میشه که از تکلیف ګرده.
زما ورور له اوو کلونو راهیسې د پښتورګو له ستونزې کړېږي. څلور کاله وړاندې یې په پاکستان کې عملیات شوي و، خو سږ کال یې بیا پښتورګو کې تیږه پیدا شوه. هغه مو ولېږه، توکن یې ترلاسه کړ خو دروازه کې اجازه ورنه کړل شوه چې له پولې تیر شي. ډاکترانو ویل احتمال شته چې د ډېرو تیږو درلودلو له امله ښایي د هغه پښتورګې له فعالیت ودرېږي.
دې مسلې یو شمېر نورې هغه افغان کورنۍ چې پاکستان کې د خپلو ناروغانو درملنه کوي او ویزه اخیستل ورته سختي هم اندېښمنې کړې دي. دوی له ډلې مصور وایي د خور میړه سرطان ناروغي لري او تر دې وړاندې هم 15 ځله پاکستان ته د درملنې لپاره تللی او د درملنې بل پړاو ته اړ دی چې بیا دغه هېواد ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د خور میړه مې سرطان دی او تقریبا 15 واکسینې مې کړې دي، یو واکسینې پاتې دي، اوس ګیټ بند دي، ماجر نه پرېږدي، وایزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي او دوی چې هغه ټمپوري ویزه واخلي د دوه واکسین وخت تیریږي. موږ دولت نه دا هیله لرو چې دا دولت پاکستان سره کینې جوړ شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ویان ملا عادل هم دغه ستونزه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې د پاکستان له لوري د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه تړل شوې ده. تر دې وړاندې به افغانانو په ننګرهار ولایت او تورخم دروازه کې له ویزې او پاسپورت پرته د ټوکن پارچې په اخیستو خپل ناروغان پاکستان ته د درملنې لپاره لیږدول. څو ورځې وړاندې د پاکستان لنډمهالي حکومت پاکستان ته د بروړونکو موټرو د ننوتلو مخه هم ونیوله او د دغو موټرو له چلوونکو یې وغوښتل چې پاکستان ته د ننوتو لپاره پاسپورټونه او ویزې باید ولري. د پاکستان حکومت دغه شان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزې او پاسپورت لرل مهم بللي چې په غبرګون یې په چمن کې ځایي خلکو پر لټ هم کړی دی. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لخوا دا محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې د دغه هیواد چارواکو په یاد هیواد کې د قانوني اوسېدو لپاره د ویزو او پاسپورټونو لرل حتمي وګڼل او د نومبر له لومړۍ نیټې له قانوني اسناد لرونکو پرته د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر پیل کړ.
نن د دسمبر دریمه د معلولینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین د مناسب کاري چاپیریال، ښوونیز او ټولنیز چاپیریال له نشتوالي شکایت کوي. له دوی څخه یو شمېر ادعا کوي چې د حکومت له لورې د دوی میاشتنۍ یا تنخواوې یا امتیازونه هم د پخوا پرتله اوس کم شوي دي. نور په دې راپور کې.
نن د دسمبر دریمه د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین وایي دوی تل له پامه غورځول شوي، خو په وروستیو دو کلونو کې د دوی ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یو تن معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې دی مخکې د غاښونو ډاکټر و، خو په کابل ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله یې دواړه پښې پرې شوې. هغه وویل تیر کال یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزارت څخه معاشونه ترلاسه کول، خو سږ کال یې نوم د هغو کسانو په نوم لاړ کېدی چې د معاش وړ نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل کار ورته ستونزمن دی او هیڅوک یې په دنده نه ګماري.
فقطان وخت کې ما اونجه مراجعه
کله چې زه حالت لاړم دوی ویل چې موږ یو سروي وکړم مګر د سروي ورسته تاسو ورنه په دې ورسته کې ما غوښتل چې په یو شخصي کلینیک کار وکړم مګر دوی داسې څوک پاړي چې روغ وي زموږ مسلک داسې دی چې یو ناروغ په وړاندې باید ودرېدل او مقاومت ولرو
مقاومت کړه په توګه مقابله یو مریض
په همدې حال کې یو بل معلول شفیق الله د خپل ژوند استونزې داسې بیانوي
توجه یې اس به معلولین کې به
معلولین ته هیڅ پام نه کیږي په تیر حکومت کې زموږ معاش 5000 او اوس 3000 تر اچو چوي دي 2000 کم شو له حکومت څخه هیله لرو چې موږ ته کار راکړي څو د خپل کورنۍ او پالنه وکړو
د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو نور احمد میازاده چې د پولیو په ناروغي اخته شوی وای چې د حقوق او سیاسي علوم په هنځي کې زده کړې کړې دي ښاغلی میازاده وای په لومړي سر کې ډېر معلولین د بشري حقوقو د کنوانسیون او کورنیو قوانینو لمخې پر خپل حقوقو نه پوهیږي او دا لوی ستونزه ده او په دویم ګام کې د معلولیت لرونکو وګړو په تړاو ټولنیز ذهنیت نه دی جوړ شوی هغه ازادي رادیو ته وویل
معلول لپاره ذهنیت سازی وکي باید ډاډګرنه ورته ورکړي چې نه داسې نه ده چې ته معلول شوې ته اوس موږ سره وظیفه مخته نه شې وړلی ته معلول یې تا ذهن روغ ده ته کولای شې چې موږ سره که په فزیکي شکل نه وي په روحي شکل په نور معنوي شکل باندې په یو اداره کې د مثلا د مدیریت په برخه کې ته مخته لاړ شې داسې نور وظایف مخته وې شې خیر ده که ته فزیکي شکل کې نه شې کولای ولې په نورو برخو کې کولای شې چې وظیفه تر سره کې کار وکې زحمت وباسي لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر نو بعد وختانه داسې به دا معلول رخصتیږي په ډېرې ناهیلۍ شکل باندې چې ته زه ته نور نشې کولای چې موږ ته وظیفه وکې دنده تر سره کې
په همدې حال کې یو شمېر معلولین وایي د کاري ستونزو سربېره زده کړو او نورو اسانتیاوو ته د نه لاسرسي تر څنګ ټولنیزې ننګونې لکه د دوی کمزوري رانډه کانه او پانډ بلل د دوی پر روحیه منفي اغېز کوي په کابل کې د معلولیت محدودیت نه دی شورا مشر سید محمد صابر وایي د طالبانو حکومت باید په دولتي او خصوصي سکتور کې د معلولینو د زده کړې روغتیا او کارموندنې لپاره پلانونه ولري
باید نور امتیازات هم ورکړل شي لکه په صحي برخه کې لکه په تعلیمي برخه کې لکه د کار په برخه کې څوک چې معلولیت لرونکي وګړي کارت لري باید هر چیرته د دوی خاص امتیازات په نظر کې ونیول شي او حق اولیت معلولیت لرونکو وګړو ته
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه وایي دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه کسان له بېلابېلو جسمي معلولیتونو کړیږي یا د کمیټه وایي په افغانستان کې په وو مرکزونو کې د فزیکي بیا رغونې د پروګرام په پیلولو سره هر کال له 200,000 کسانو سره مرسته کوي په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویاند پرویز احمد فیضی ازادي رادیو ته وویل
برنامه بازدوانی فیزیکی کمیته
همیشت د دې پروګرام د پلي کولو لپاره یو شمېر معلولیت لرونکي کسان استخداموي اوس مهال د 855 کارکونکو څخه 346 خغی معلولین دي چې زموږ د کاري ځواک واتیا سلنه جوړوي چې د معاش په ترلاسه کولو سره د خپل کورنۍ سره مرسته کوي
د حقوق منظم خانواده های خود را نیز حمایت مالی میکنند
هغه زیاتوي د دې ترڅنګ سور صلیب د معلولینو د بیا یو ځای کېدو په موخه د ښوونیزو پروګرامونو او د ورزشي پروګرامونو په برخه کې مرسته کوي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معلولین وایي دا مرستې کافي نه دي او د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لخوا د معاشونو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د کړنلارې له مخې چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال چمتو شوې وه هر کال له فزیکي پلوه معلولینو ته 6000 او جزوي معلولینو ته 1500 افغانۍ مرستې ورکول کېدې خو د دغه معلولینو د خبرو مخې اوس د مرستو کچا 6500 او 8000 ته راټیټه شوې ده و مغوښتل چې د معلولینو د ستونزو د معاش په ورکړه کې د ځنډ او د معلولینو د نغدي امتیازاتو د کموالي په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت له ویاند مفتي فیصل سره خبرې وکړو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پریکړې پر بنسټ له 1992 کال راهیسې هر کال د ډسمبر 3 د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه
لمانځل کیږي. د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې د نومولو موخه د معلولیت اړوند مسلو په اړه د عامه پوهاوی لوړول او د معلولیت لرونکو اشخاصو د وقار، حقونو او هوساینې ملاتړ کول دي. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د دې ورځې شعار د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د